افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د لګول شوو شرطونو هرکلی کړی دی. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنا لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو له د یو کارپو سره مرکه کړې. پر ځین نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
امریکا په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر 2500 ته کموي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. او اسرائیل وایي په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباري کړې ده. بشپړ خبرونه. امریکا اعلان وکړ چې تر اتلونکو دو میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي. پینټاګون دغه اعلان د افغانستان په وخت 13 شپه 12 بجې وکړ. دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری د ارادې چې د اتلونکو جنوري میاشتې له نیمای وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي. د امریکا د دفاع وزیر کریس میلر د دغه اعلان پر مهال وویل دا پریکړه په افغانستان کې په بریالۍ او مسؤلانه ډول د جګړې د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ټرمپ تګلاره مناکسوي. له طالبانو سره د امریکا د دوهې د هوکړې له مخې ټاکل شوي ټول امریکایي سرتیري د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل هیواد ته ستانه شي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال امرالله صالح وایي چې د کابل پانتون د برید یو بل اصلي عامل هم نیول شوی دی. ښاغلی صالح نن دا خبره په خپله فیسبوک پاڼه لیکلې ده. هغه ویلي د رحمت الله په نوم یو کس چې په دې جنایت کې مستقیم لاس لري او د برید ګرې ډلې غړی دی نیول شوی. امرالله صالح پرون هم ویلي وو چې په پکتیا کې افغان پوځیانو د کابل پانتون د برید یو عامل وژلی او یو بل یې نیولی دی. د کابل پانتون پر حقوق پانزی باندې د نومبر په 2مه وسلوال برید وشو چې له عمله یې 50 تنه مړه او ټپیان شول. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څیړنې لاندې ده. د وزارت ویان طارق آریان ویلي موندنې ښیي چې د دایی او تر هغه مخکې کابل کې د بل خبریال یماس یواش په وژنه کې طالبان لاس لري.
طالبان تروریست توان ازیره ندارن.
ترهګر طالبان د دې وسن لري چې له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه وکړي. دوی ورستیو کې ځینې ترورونه وکړل لکه د خاغلی دایی او یماس یاوش وژن. زموږ کشفی او استخباراتي څنګه د دې پیښو په پلټنه بوختي.
هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هغه ماین چاودنه کې وژل شو چې موټر پورې نخلول شوی و. طالبانو بیا پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن وویل چې دغه پریکړه د کابینې په وروستۍ غونډه کې شوې.
دا چې افغانستان د کورونا له دویمې څپې سره مخامخ دی د کابینې د دوشنبه ورځې غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندې میاشتې تر وروستیو دی د ودونو هوټلونه تړلي وي. عامې روغتیا وزارت له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د دې امر په پلي کولو کار کوي.
رسمي شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4300 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او 1450 کورونایي ناروغان مړه شوي. له دې وړاندې بیا چارواکو ویلي وو چې د کورونا او له کبله یې د مړینې غیر رسمي شمیرې ډېرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سالوما زورابیشویلی سره وکتل. په امنیتي او دفاعي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا او دغه راز د آزادو او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې د جنوبي قفقاز د دغه هیواد له چارواکو سره د پامپیو د بحث وړ مسایل دي. دغه خبرې په تبلیسي کې د امریکا سفارت ته یو خبر پاڼه کې کړي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي پامپیو د ګرجستان ولسمشر ته د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د مرستو ډاډ ورکړ. پامپیو و هیوادونو ته خپل تازه سفر له فرانسې پیل کړی. اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. د اسرائیل په وینا دغه بریدونه وروسته تر دې وشول چې د دوی تر واک لاندې جولان سیمه کې د سړک غاړې یو ماین وموندل شو. د سوریه دولتي خبری اژانس ویلي د اسرائیلو په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوي او یو بل ټپي دی. اسرائیل د 1980 کلونو په جګړه کې د جولان تپې ونیولې او وروسته یې ځینې سیمې د خپل خاورې سره یو ځای کړې. دغه ګام د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو. اسرائیل له تیرو څو کلونو راهیسې د سوریه پر پوځي اهدافو او د قدس او حزب الله ډلې پر مرکزونو بریدونه کوي. ایران د سوریه د رژیم او د بشار الاسد ملاتړی دی، خو دمشق هیڅکله نه ده تایید کړی چې ایراني ځواکونه دې د سوریه خاوره کې حضور ولري. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سایبری امنیت یو لوړ پوړی فدرال چارواکی له دندې ګوښه کړ. پر حال ولسمشر ټرمپ ځکه دا کار کړی چې کریسټوفر کرپس د ولسمشرۍ ټاکنې خوندي بللې وې او هم یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو په خاطر د ولسمشر ادعا وې رد کړې وې. ټرمپ یو ټویټ کې ویلي چې د کریس وروستای بیان ډیر ناسم و.
له اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کنفرانس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی وکړ. د افغانستان پر حکومت د مرستو لپاره د نړیوالو لخوا د نویو شرطونو ایښودل څه معنی لرلی شي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي، نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي.
نړیوالو په مرسته په افغانستان کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي. دغه راز په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو هم د بیا رغونې په برخه کې یو څه کارونه کړي. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوي د نړۍ دوه ګواښ سره مخ دي.
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي، کېدای شي د زیړي بابا د پل په څیر په ملا ماته او له کار ولویږي.
د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ.
په افغانستان کې د ورځپاڼو جریدو د نشرېدلو شیرو د امیر شېر علي خان له دورې نشو.
دا په دې ژوند په شیبو اونیزې خبرونه کې واورئ. له بلې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو له خبرونې سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. رادیو خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان په اړه په جنیوا کې د روان مرستندوی نړیوال کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا د تلپاتې همکاریو لپاره د لسو شرطونو هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه شرطونه کولی شي له دې هېواد سره د یوې تلپاتې سولې په ټینګېدو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د نومبر په 23 او 24 د افغانستان په اړه نړیوال مرستندوی کانفرنس په جنیوا کې جوړ شي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال خاطر پر دې سپر رپورټ کې اورئ.
د جنیوا کانفرنس لور رسیدو سره نړیوال ټولنې افغان حکومت ته د تلپاتې همکاریو لپاره لس شرطونه وړاندې کړي دي. دغه لس شرطونه په تیرو 19 کلونو کې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو لاسته راوړنو ساتنه، د یو هر اړخیز اوربند ټینګېدل، د سولې خبرو ته ژمنتیا او د هغې ګټې له فساد سره اغیزمنه مبارزه، ټولو نړیوالو دولتي تعهداتو ته متقابل احترام، د ملګرو ملتونو تلپاتې پرمختګ له اهدافو څخه پیروي، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په ضد نه کارول، د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت ترمنځ د ځواب ویلو د تګلارې دوام او د مرستو د رسونې په برخه کې د ټولو موانع لرې کول. اوس افغان حکومت د نړیوالې ټولنې د دې شرطونو څخه هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د دې شرطونو د پوره کېدو لپاره ژوند دی.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان
افغان حکومت د نړیوال ټولنې له هغو لسو شرطونو څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره د تلپاتې همکارۍ په موخه وړاندې شوي دي. افغان حکومت د دې شرطونو د تطبیق لپاره ژمن دی او په دې حساسو شرایطو کې چې کورونا هم خپره ده د اوربند غوښتنه کوي تر څو د سولې پروسه ژر تر ژره کامیابۍ ته ورسیږي.
ښاغلی تهذیب وایي افغان حکومت هیله لري چې په ژنیف کانفرانس کې د دې مرستو په دوام بیا هم ټینګار وشي. د ژنیف کانفرانس ټاکل شوې را روانه اونۍ له افغانستان سره د مرستو د دوام په موخه ترسره شي. ټاکل شوي لس شرطونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له ادرسه د سولې پروسې دواړو ښکېلو خواوو ته د امریکا، استرالیا، ډنمارک، جرمني، جاپان، ناروې، برېټانیا، کاناډا، فنلند، ایټالیا، نیدرلند او سویډن هیوادونو لخوا وړاندې شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې تړاو په یوې تازه اعلامیه کې چې د چهار شنبې په ورځ یې خپره کړې ویلي، دغه لس شرطونه او له دې وروسته مرستې دې پورې تړلې دي چې د سولې دواړو خواوې د افغانانو په مالکیت یوې هر اړخیزې پرېکړې ته ورسیږي. په دې اعلامیه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه شوې. ویل شوي چې طالبان باید له دې تاریخي فرصت څخه په استفادې سره جګړې ته د پای ټکی کېږدي. له بلې خوا بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان ډاکټر محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه مرستې چې اغېز په مستقیم ډول په افغانانو نه وي بې ګټې دي.
نو د جنیوا د کانفرنس په اړه باندې باید وایي چې لومړی خو په دې شک نشته دی چې زموږ ګران ولس له سختو ستونزو سره مخ دی. دغه مرستې د ولس په نامه راټولېږي، د هیواد په نامه راټولېږي او بیا د خاصو اشخاصو جیبونه ته لویږي. دا ډول مرستو نه موږ ملاتړ کوو، نه غوښتنه کوو، نه نه په دې اړه سره همکاري کوو.
له دې وړاندې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ویلي و چې طالبانو په ژنیف کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. انډراس وون براند تیره ورځ خبریالانو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن دا د دوی لپاره یو ښه چانس کېدای شو چې په جنیوا کانفرنس کې ځان نړیوالو ته ښودلی وای.
په همدې موضوع مې مخکې د اقتصادي چارو لپو وحید الله غازی خیل سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې ولې نړیوالې ټولنې د افغانستان پر حکومت نوي شرطونه ایښي. آیا حکومت له فساد سره د مبارزې په ګډون د نړیوالو د یو شمېر غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟
نه، حکومت خو په هغه ژمنو کې پاتې راغلی دی چې د نړیوالې ټولنې سره او خپل ولس سره یې کړی وي. نو په همدې خاطر باندې دا مرستې نه یوازې په شرایطو دي مشروطې شوي دي، بلکې دا د څلور کلنې نه یو کلنې ته هم راغلي دي. نو په دې کې خو لس شرطونه دی، ټول خو عمده شرط یې په کې دا د اوربند د ښې حکومتولۍ او د بشر د حقونو ډیموکراسۍ. ښه، د هغې خو به حکومت طبعا هرکلی کوي او دا د هغه مسله په داسې وخت کې مخکې کوي، د اوربند مسله، د سولې مسله، چې حکومت ته چې تصمیم لري او دا ګنګوسی وي چې دوی ګواکې خپل پلاوی له دوهې نه راغواړي، نو دا بیا په نړیوالې ټولنې باندې ډېر ښه تاثیر نه لري. په همدې خاطر باندې دا شرایط ورته مخته کړي دي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته ژمن پاتې شي، خپل حیات له دوهې نه راونه غواړي.
یوه خو د سولې موضوع ده چې په دغه نوو شرطونو کې طالبان هم د پوره کولو یو اړخ بلل شوي دي. له دې مخکې هم اروپایي ټولنې او دغه راز نور د افغانستان مرستندویانو له طالبانو غوښتي وو چې باید شخړې کمې کړي او راتلونکي کې دوی مرستې هم د دوی په کړوړو پورې تړلې دي. بل اړخ د افغانستان حکومت دی، د افغانستان له حکومت نه په دې تېرو پرله پسې کلونو کې د فساد په وړاندې د مبارزې، د رښتینې مبارزې غوښتنه کېده. فکر کوي چې د افغانستان حکومت توانېدلی چې د فساد په برخه کې، د فساد د جړلو د ایستلو په برخه کې هغه څه چې نړیوال ترې غواړي اقدام مکړی؟
نه، حکومت خو په دې برخه کې ډیر کمیسونونه جوړ کړل او هغه کمیسونونه هیڅ نتیجه ورنه کړو. اوس نوې کمیسون جوړ کړ، خا د تیرو کمیسونونو هغه څو د پدې سیمه کې جوړیږي چې دوی د جنیوا کانفرنس ته روان دي. نو دوی به د جنیوا په کانفرنس کې څه مخته کوي؟ سره له دې چې دوی د دینه مخ کې ځینی چارواکي څرنوالي ته اروپا جندل، خو هغه وسم برحال دي، په وظایفو باندې دي، تغییر او تبديل په غوږ کې راغله دي. لکه د مالی وزارت ځینی کارمندانو، د ځینی لوړپوړي چارواکي کیو، د کورونا د بودیجی پیسې چې اخیستی وي، لیکي ځینی وزیران، ځینی والیان، ولې هغه خو سپوري څرنوالي ته معرفي شوی دی، ولې د مکتوب په اساس باندې، ولې هغه خو دغه ته نه دی حاضر شوی، تحقیق ته نه دی حاضر شوی. نو همدا خاطر ده چې نړیوالو په دوی باندې خپل لغه شرایط کې دي او بې باوري په فوق العاده زیاته ده.
په مخکنی د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان نړیوالو مرستندویانو له افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې خو اوس د دغه کانفرنس په درشل کې ځینې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي د افغانستان نړیوال ملاتړي هغو مرستې ونکړي لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې دا مرستې به هم یو کال په شرطونو پورې تړلې وي. فکر کوي چې دا ځل به هم افغانستان هماغومره مرستې ترلاسه کړي له نړیوالې ټولنې؟
نه، نړیواله ټولنه بالخصوص هغه ډونر هیوادونه ډېر زیات خوابدي دي چې هغوی دلته سفارتونه اکثریت ټول لري، هغوی ډېر خوابدي دي، دوی د حالات له نږدې نه څاري، دوی ګوري چې خراب حکومت ولي، انصاف ته لاسرسی او فساد، انساني قاچاق، مخدره مواد، دا ټول ډېر زیات دلته دي. نو په همدې خاطر باندې دوی فقط د دې لپاره چې دغه وخت راورسېده د جنیوا کانفرنس دا کار وکړي او تشکیفاتي ولې دغه مرستې خو هلته به اعلان شي مګر ور به نه کړل شي، ځکه تر څو پورې چې دوی ځان ثابت نه کړي چې ښه حکومت ولي، ډیموکراسي، د بشر حقونه او اوربند د سولې ته تعهد، دا شی دوی ونه کړي دا مرستې بیا نه ورکول کېږي، دا به فقط اعلانې کړي او هغه په مشروط شکل باندې.
مخکې مو هم یادونه وکړه چې اوربند یادونه هم شوې ده، د اوربند یو اړخ وسلوال طالبان دي او بل اړخ هم د افغانستان حکومت دی. په دغه نو شرطونو کې دواړه لوري مکلف بلل شوی، څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه غواړي چې د جګړې دواړه لوري باید نرمښت وخی؟
بدون شک خو ډیر مسولیت خو چې لري هغه حکومت لري، اوربندم یو طرفه نه کیږي، دواړه لوري باید اوربند وکړي، ولې د افغانستان د خلکو په وړاندې نړۍ ته خو مسول چې دی هغه د افغانستان حکومت دی او حکومت باید انعطاف وکړي، یو څه قرباني ورکړي، اعلان وکړي چې زه اوربند کوم، اوربند ته حاضر یم د حسنیت په خاطر باندې، د سولې د پروسې د ګډنډیتوب په خاطر باندې باید یو څه اقدامات وکړي، ولې متاسفانه چې په حکومت کې موږ دغه سي انعطاف نه وینو او بدبخت چې طالب هم دغه انعطاف نه یوازې ښودلی نه دی بلکې شدت یې جنګ ته لا هم ورکړی دی. نو طالب خو په دغه جنګونو باندې دا ښیي چې که امریکایان په افغانستان کې نه وي موږ کولی شو چې د کابل په زړه کې دغسې حملې وکړو او حکومت چیلنج کړو، حکومت باندې د خلکو باور کم کړو، نو هغوی خو دا شوقي یوه ډله ده، مګر ډېر مسؤلیت خو حکومت لري، حکومت باید په خپله پالیسۍ کې تغییر راولي، ولې متاسفانه زه د دوی په پالیسۍ کې تغییر نه وینم، داسې پالیسي میکران نه وینم چې ځان د نړیوالو مرستو لپاره ایار کی او دنیا کې څه غوښتنې دي هغه هدا کل کسل 50% نه شي پوره کول، 50% خو پوره کی.
په افغانستان کې ستر پروژو لپاره اوږد مهاله مالی مرستو ژمنې ډېرې مهمې دي، د څو کلونو په مخه اوس کچېرې نړیوال مرستندویان دغه مرستې په یو کال پوري تړي، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به ډېر ستر یا لوی پروژې چې تکمیلول ډېر وخت نیسي هغه نور عملی نشي؟
هڅه سي لوی پروژې نشته چې اوس په کار روان دي، دا اوس موږ اته وشتو ولایتو کې جنگ لرو، په کابل په شمول باندې ټول ولایتونه نه امن دي، لوی پروژې په ټپه درېدلې دي، امنیت فوق العاده زیات خراب دی او دغه مرستې چې ما ویلې یو کلن دار یو کلن یو کال کې نه کیږي، دا یو بل پیغام لري، هلته د سولې پروسه روانه ده او کچیرته غوي توافق ته سر رسیږي بیا به د نوي حکومت سره دنیا بالخصوص نړیوال بانک او امریکا متحده ایالات ډېر مرستې اعلانې.
د اقتصادي چارو پو وحید الله غازی خیلو د جنیوا کانفرنس په اړه رویټرز خبری آژانس هم څو ورځې مخکې په یو راپور کې کتنه کړې وه او ویلي چې نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره د جنیوا په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کېدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرطونه کېږدي. چې مخکې مو واورېدل د افغانستان حکومت ته نړیوالې ټولنې لس شرطونه ایښي. رویټرز خبری آژانس په دې راپور کې د ځینو سرچینو له قوله ویلو د امریکا متحده ایالات او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندویه کانفرنس به چې په پام کې ده د نومبر راتلونکي اونۍ د نومبر په درویشتمه او څلېرویشتمه په جنیوا کې جوړ شي، له دې هېواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنې وکړي. دغه سرچینو چې له موضوع خبرې او رویټرز خبري آژانس ته نمونه نه دي په ډاګه شوي ویلي متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هېواد په پام کې لري چې له دې هېواد سره په ملکي برخه کې کلنۍ مرستې 800 میلیون ډالرو ته راکمې کړي. یوې سرچینې دا هم ویلي واشنگتن غواړي کېدونکې مرستې په یو کال پورې محدودې کړي، نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمول و. دغه سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نورو غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپلو مرستو پر کمولو غور کوي. د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیرش کمې کړي. د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 کال پورې د څلور کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه. یعنې په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر یې د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د هیواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده. د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالی مرستو بار نه وي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي. خو وړاندې به په یو راپور کې واورئ چې په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوي اوس د نړیدو له ګواښ سره مخ دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیراګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو اوري. په کونړ کې هغه پلونه چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته د میلیونونو ډالرو په لګښت جوړ شوی اوس د نړۍ دوله ګواښ سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو وایي د پلونو د کونړ د سیند دواړو غاړو ته پراته ولسونه سره نښلولي وو او که د ترمیم او ساتنې په برخه کې اقدامات ونه شي خلک به بېرته له سیند څخه په جالو کې اوړي. نور هلی له اسدآباد د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ پر صفان سیند د سپین جماعت پل څو کاله مخکې په کونړ کې میشتو بهرنیو ځواکونو د لکونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ کړ او دلته د سیند د دواړو غاړو ولسونه سره وتړل. خو اوس د دې پل ستنې او محافظتي دیوالونه تر ډیره سیلابونو او زیاتو اوبو کمزوري کړي او هره ګړۍ د نړېدو خطر شته. د سیمې خلک وایي که د سپین جماعت د پل د خوندیتوب او ترمیم لپاره اقدام ونه شي ښایي داسې وخت راشي چې بیا به اوبه له ورخ تیری او پل به په بشپړه توګه نړېدلی وي. پر کونړ سیند د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته شپږ پاخه پلونه جوړ شوي. دې پلونو د سیند دواړو خواو ته د پرتو ولسونو مزلونه لنډ کړي او یو بل سره وصل کړي. خو اوس له دې پلونو څخه د زیړي بابا په نوم پل د نه پاملرنې له کبله 1.5 کاله وړاندې لومړی په ملا مات او ونړېده او همداسې ویجاړ پروت دی. پاتې نور هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. د کونړ یو اوسیدونکی عمران خان وایي
موږ چې اوس پلونو ته ګورو د اکثر ستنې او دیوالونو ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. که په وخت یې غم ونه خوړل شي کېدای شي د زیړي بابا د پل په څېر په ملا مات او له کار ولویږي. دا د سپین جماعت پل دی چې د لویدو د ګواښ سره مخ دی. په دې باندې ډېر پیسې مصرف شوي دي. زموږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې د دې د ترمیمولو لپاره کار وکړي.
کونړیان وایي باید اړوندې ادارې د پلونو ترمیم او ساتنې ته ځانګړی پام وکړي. د دوی په خبره چې که دا پلونه ویجاړ شي افغان حکومت یې ښایي بیا د ودانولو توان ونه لري. د کونړ اوسیدونکی عطاالله ساپی وایي
دیوالونه کینی دي جوړ شوي او پل ته تحریب رسیږي. باید چلته نوي دیوالونه جوړ شي تر څو دغه شته پلونه چې کوم دي دوران نه شي. حکومت دومره بودیجه او دومره وس نه لري چې نوي پلونه جوړ کړي.
د دوی په خبره چې پخوا به د جالو او کښتیو په وسیله له سیند څخه پورې وتل چې ډیری وختونه به د جالو او کښتیو د چپه کېدو او سیند کې د ډوبېدو له امله د غم په ټغر ناست و. خو کله چې بهرنیو ځواکونو د کونړ پر سیند ځای پر ځای پلونه جوړ کړل د جالو دور پای ته ورسید او د سیند د دواړو غاړو د خلکو ترمنځ تګ راتګ اسانه شو. په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسؤلین هم مني چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کونړ پر سیند د میلیونونو امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوي پلونه د نړېدو له خطر سره مخ دي. د کونړ د فوایدامي رئیس انجینر عبدالله دورانی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې پلونو د ساتنې او ترمیم هڅې کوي.
دوه پلونه چې حالات ډېر خراب وو د پشت پلو د حکیم آباد پلو په دې باندې تقریبا د 10 میلیونه په شاوخوا کې پیسې مصرف کړي دي. هغه پایې مکمله تخریب شوي وې. په ځینو وختو کې هم محافظتي او دفاعي دیوالونه هغه هم له منځه تللي وو. په همداسې په ترتیب سره انشاءالله دا نور پلونه چې په کونړ کې موجود دي دې دپاره مو ټول هغه تخنیکي سروې ترسره کړې ده او مرکز سره مشارکه کړې ده. د هغو په هماهنګۍ سره او د بودیجی په موجودیت سره به ان شاء الله په دغه نورو پلو باندې موږ هم کار شروع کړو.
کونړیان وای د پلونو جوړېدو سره یې په سیند کې لګواخونو ډک تګ راتګ پای ته رسېدلی دی، خو حکومت ته پکار دی چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د جوړو شویو پلونو ساتنه وکړي او پرې نږدي چې دوی بیا د زړې زمانې جالو او کښتیو ته ستانه شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
میکنیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ټاکل شوې ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سبا د نومبر په 19 په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي. نوموړی به په دې یو ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سیمې د امنیت او د خپل منځي سوداګرۍ سره په تړلو موضوعاتو خبرې وکړي. آیا په پاکستان کې دولتي رسنیو یا چارواکو د دغه سفر په اړه څه څرګندونې کړي؟ مخکې مو د اسلام آباد کې د مشال راډیو له همکار طاهر خان سره خبرې وکړې.
رسمی ایجنډا خو نه د ایران شوی، البته په کابل کې د پاکستان سفیر منصور خان مشال ریډیو ته په یو رالیګلی شوی پیغام کې استبل شوی پیغام کې دا خبره کړې ده چې د سولې په مسله به خبره کیږي د افغانستان. منصور خان دا خبره هم کوي چې اقتصادي تعلقات او بیا په اقتصادي تعلقاتو کې چې کوم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2010 کې هغه ترانزیت تجارت هغه معاهده شوې وه، دواړه غاړو تجاویز پیش کړي دي چې ځکه چې دا معاهده ده د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې ختمېږي. نو اقتصادي تعلقاتو خبره هم ده د افغانستان به د پاکستان نه غوښتنه وي چې د سولې په دې موضوع باندې دوی هغې سره همکاري وکړي، او نن سبا چې کوم د افغانستان جنگ هم روان دی بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ هم نشته، او هغې به د پاکستان نه غوښتنه کوي ضرور چې د تشدد په کمی کې بیا د اوربند په اعلان کې دوی افغانستان سره مدد وکړي، ځکه افغانستان کې دا سوچ دی چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، اثر لري، دوی دا کار کولی شي. نو به کتلی شي د پاکستان خپل ځینې مطالبې به وي د افغانستان نه. او سفر د عمران خان اولنی سفر دی د افغانستان د ولسمشر لخوا ورته سپتمبر کې د دې سفر برنه ورکړی شوې وه چې عمران خان دا منلې وه.
په اسلام آباد کې زموږ د مشال راډیو همکار طاهر خان چې افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کیدونکو سفر په اړه نور جزئیات را سره شریکول. تر دغه سفر مخکې د هغه د اقتصادي چارو د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی د دوشنبه پر اس کابل ته تللی په درې ورځني سفر له افغان چارواکو سره خبرې کوي او د سفر لپاره تیاری نیسي. کچېرې عمران خان سبا کابل ته ولاړ شي، دا به په اګست کې د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه د هغه د دندې تر پیلېدو وروسته افغانستان ته د لومړنی سفر وي.
ستاسو له پیغامونو
په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د ازادي راډیو غورځېده خبریال چې په هلمند کې د خلکو آوازونه د نړۍ تر غوږو رسول، محمد الیاس ای مرحوم په حق ورسېدی، د ده کورنۍ ته تسلیات وایو، د ده جنتې فردوس غواړو، اقرباو چې صبري جمیل غواړو. خبره دا ده چې الیاس ای دا به اول و اخره وینه نه وي، چونچې د یو غورځېده خبریال او دی په حق ورسېدی، دا چې د هر چا د لاسه دی. زما په نظر دا په محکوم کولو په نیکوهیشو په غندلو سره دا خبرې سر ته نه رسېږي. زموږ پیام دا دی و دواړو طرفو ته و زیدخلو قواو ته چې دوی په جنگ کې سره دخیل دي چې ازادۍ ته د بیان احترام وکړي او د خبرنګارانو د ځان او د مال حفاظت وکړي، او د خلکو غوښتنه د حکومت او د دواړو طرفو ته دا ده چې خلک نور ستړي دي، ډوډۍ نه غواړي، خلک امنیت غواړي. په هر صورت نور وخت نه شم، ستاسو دایمي همکار قاري پښتون یم، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د وفات په خاطر باندې تسلیت وایم، د اقرباو ته تسلیت وایم. سلام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه نظرانه اسکزی د اورزګان ولایت د گزاب د ولسوالۍ د کری سخت تاسو د ستکړې پیغام پریږدم زه د الیاس تاهی پیغام سخت خوښینه او غمجن سم په شهادت مبارکي او د زړه تسلی ټوله کورنۍ او د ازادي راډیو همکارانو ته وایم الله دې شهادت قبول کړي او الله دې وبخښي سخت خپه او خوښینه يم
محمد ذاکر د هرات ولایت برسر بھائی سے کیا اندازہ پیغام پھیر دن دیا الیاس دہی میں نے وہ ٹول افغانستان تھے د خطر زنگ دی امول دیر په خوښی نی چې د یتیم د خوار د غریب د بدبختی زغ سره وه د رسل د زغ شهر چې خاموش کړی مو د فصلا کا غم دی عدالت د دې سره چې د جنت دعا کو خدای دې و بخښي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
او ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخيو کور مو ودان پیغامونه مو هم د ازادي رادیو په هلمند کې وژل شوی خبريال الیاس دایی په اړه او الیاس دایی د تیرې پنځشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغه په موټر پورې انخلول شوی مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شو طالبانو ویلی چې په د دې پیښې په اړه پلټنه کوي البته طالبانو تر اوسه پورې دا پیښه نه ده غندلې کور مو ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم خبرو دی افغان بي سي مات سوات لشمیر لارې مو هم ډیر پیغامونه راستولي دي په بل خبرونه کې درته ولو ولولو خو اوس خبرونه دوه منې مایته ورسېدو په افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې د ازادي رادیو دوه اونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې خو اوس اسد الله الدين توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
امریکا اعلان وکړ چې تر راتلونکو دوه میاشتو پورې 2000 نور سرتیری هم له افغانستانه باسي دا مهال په افغانستان کې د امریکا 4500 سرتیری دی را دي چې د راتلونکو جنوري میاشتې نیمایي وروسته به شمیر 2500 ته راټیټ شي د افغانستان د ولسمشر مرستیال امر الله صالح وایي چې د کابل پانتون د بریډ یو بل اصلي عمل یې نیولې دی خاغلی صالح د غکاس رحمت الله یاد کړی او ویلي دی چې د بریډګرو د ډلې یو فعال غړی وو د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایی د وژنې پیښه د دوی تر څېړنو لاندې ده د وزارت ویاند وایي چې موندنې ښیي چې د غبریډ د طالبانو لخوا شوی خو طالبانو بیا بریډ کې لاس لرل رد کړی دی په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف د واده سالونونه د یوې میاشتې په مخه بند شول د امر روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې افغانستان کې نږدې 4000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او دغه هیواد به دغه وبال دویمې څپې سره مخ دی د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د ګرجستان له چارواکو سره د لیدو په ترڅ کې نن دغه هیواد له ولسمشر سره وکتل په امنیتي او دفاعي چارو کې د همکاریو او د غراز آزاد او عادلانه ټاکنو په اړه خبرې وشوې او اسرائیل وای په سوریه کې د سوریه پاوز او د ایران قدس ډلې پر اهدافو بمباری کړی ده د سوریه دولتي اجانس ویلي د اسرائیل په حمله کې درې پوځي کارکونکي وژل شوی
او مخکله دي چې ونی زو خبرونه ته وار ورسیږي ناجا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سنوکر ټاکنیز سیالۍ نن په هرات ولایت کې پای ته ورسېدې د افغانستان د سنوکر او بلیارډ فدراسیون مطبوعاتي مسول مجیب قاری زاده نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې دوه دیرش لوبغاړو په دریو ګروپونو کې برخه اخیستې وه ښاغلی قاری زاده وایي دغه سیالۍ د اوو ورځو لپاره د هرات په ورزشي کلبونو کې ترسره شوې د نوموړي په وینا د سیالۍ په پای کې 4% د ځوانانو دوه د تنکیو ځوانانو او دوه کسه هم له لویانو څخه ملي ټیم ته د غوراوي د سیالیو لپاره راشوي د غسیالې به د قوس په لسمه نیټه په کابل کې ترسره شي ټاکل شوی چې د افغانستان د باولینګ ملي ټیم لوبي په راتلونکو څو ورځو کې د کابل په کوربه توپ پیل شي د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي رادیو ته وویل چې د غسیالې به د هیواد د باولینګ د مرکزي شمالي او لویدیځ زونونو د لوبډلو ترمنځ وشي د ښاغلي فاروقی په وینا دا سیالۍ به د نارینه او ښځینه لپاره په دوو ګروپونو ترسره شي د یادونې وړ ده چې د دوه اونیو راهیسې د کابل شمالي او لویدیز غوره شوي ټیمونه په دې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره تمرینات پیل کړي او افغانستان د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د ایرلند د کرکټ لوبډلې قربتوب کوي افغان لوبډله به د راتلونکي 2021 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 13مه نیټو د ایرلند ملي لوبډلې په وړاندې درې ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي چې کوربهتوب یې د افغانستان په غاړه دی. باید وویل شي چې یادې لوبې د 2021 زیږدیز کال د یو ورځنیو نړیوال جام لوبه ته د لارموندنې په موخه د دغې نړیوال جام د سوپر لیګ سیالیو برخه ده.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما هم این هیواد سلام نو منی د دیونی په خبرونه کې د بشري حقوقو په وړاندې د دولت په مسولیت خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د کمیټې مشر ښاغلی عبد الواحد سیرت دی. سیرت صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک پایلې لدی څخه وکړو چې دولت د بشری حقونو په وړاندې څه مسولیتونه لري؟
اول خو دولت مکلف دی چې د اساسي قانون د پیل او د دې د رعایت ژمنه د دولت په غاړه ده. په شپږمه اوومه ماده کې چې دولت د نړیوال قوانینو لکه اعلامیه جهاني د حقوق بشر او داسې کنوانسیونونه او پروتوکول چې کله دولت ملحق کیږي په هغه کې بشري حق درج دی او دولت په تکلم الحق سو دیغه د رعایت دولت مکلف دی. دا چې اساسي قانون مونږ لرو، په اساسي قانون کې د اتباع او ټول حقوق درج دي، ولسواکي درج ده، دغه سه